ستړي مشه قدرمن درودونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ز شاهین بنری مو د مشال لیډو په دغه یو ساعت خبرونه کې تاسو تر کلیو. وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویل دي د افغانانو په مشرۍ د امن د پروسې ملاتړ کوي. د پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر ویل دي په سیمه کې د امن لپاره باید پاکستان او افغانستان ولس په شریکه کار وکړي. د کورمه قبایلی سیمه کې د امنیت وضع نړیوال او قومي مدوات او دغه شانتي تبصره هم تاسو لپاره لرو. خو ډومبه ورزو مجید بابر ته چې د دې خبرونو
ستړي مشه اول د مشال د خبرونو سره ټکی په کوزه کورمه قبایلی سیمه کې پوځي عملیات د فضل سعید حقانی سلور کورونا او دوه حجره وران کړي شوې دي. د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر ویلي دي چې په سیمه کې د امن لپاره حکومتونو او ولسلا په ګډه هڅې کول پکار دي. نن به د دفاع پاکستان د کونسل غونډه په اپارا مارکیټ اسلام آباد کې کیږي. مشال خبرونو تفصیل د کوزی کورمه قبایلی سیمه په اوچت کلی کې امنیتی ځواکونو د تحریک طالبان اسلامي پاکستان مشر فضل سعید حقانی په ضد عملیات کړی دي. د مشال ریډیو د خبريال لوینا تر مخه په دې عملیاتو کې چنن سحر تر سره شوې دي. د فضل سعید حقانی او د هغه د خپلوانو سلور کورونه او دوه حجره ورانه کړې شوې دي. پرون په دې اړه په پاډچینار کې د پولیټیکل ایجنټ سید شهاب علی شاه او په سیمه کې د پور د کمانډر شیرجیل سره د لوی جرګي غړو ملاقات کړی وو. د جرګي یو غړي حاجی سردار حسین مشال ریډیو ته د دې غونډې په اړه دا تفصیل بیان کړی وو.
گرین جرگی موجودگی که در طول فیصله وشوی و طول خبری وشوی تا غوی به مطلب دید دالتا که اغا کهی در سکومه در فضل سعید ولا اغا ده کنه کور ده یا مطلب دید آتا مدرسه ده سکومه دشتگرده پارا جوره ده اغوی به مطلب اغوی دی خلاف اوز دوی کربایی که در 10-15 دین یعنی موت اغوی تیم نو خیلو سویل در تیم نصیب نده سو درستر جرگی که تاست موتیمون و خیلو خو انشالله دابو مو پریگا دونه.
د جمعې په ورځ د پاډچینار په ګورمی بازار کې د ځانمرګي برید له امله درې څلوېښت کسان وژل شوي ول. چپړی د تحریک طالبان اسلامي پاکستان مشر فضل سعید حقانی په غاړه اخیستی وه. د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر ویلی دی چې په سیمه کې د امن لپاره حکومتونو او ولسلا په ګډه هڅې کول پکار دي. گورنر کوثر دا خبره پرون د پېښور په ارباب نیاز کرکټ سټېډیم کې د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د T20 یا شلو اورونو درو میچونو د سیریز د پیل غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. هغه زیاته کړه،
یہ ہم دونوں ممالک پہ بڑی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملکی مفادات کو
دیوای زمونږ د دواړو هیوادونو د دازي مواردا چې مونږ خپل کامی ګټو ته اهمیت ورکړو او د امن لپاره هڅې وکړو او بهرنو خلکو ته ونه ګورو، ځکه چې دا تباہی په مونږ ته پلی شوې ده او اوس مونږ لپاره دي چې د خپل ګټو لپاره په خوښیارتیا کار وکړو. د مشال ریډیو د خبريال لوینا تر مخه گورنر کوثر زیاته کړه چې په پښتنو او افغانانو تشدد او جنگ د نورو خلکو لخوا ورته پلی شوې ده او په سیمه کې امنیت په پوزي نه بلکې په ټولنی زتو غرات لېشي. په دې غونډه کې په پیښور کې د افغانستان کونسل جنرال سید محمد ابراهیم خیل هم ګډون وکړو. د دفاع پاکستان کونسل د سوري لاندې بنند اسلام آباد په پارا مارکیټ کې د ډرون بریدونو او ناټو د سپلای جاری کولو خلاف احتجاجي مظاهره کیږي. د دې مقصد لپاره د اسلام آباد ته د بیگانه د کونسل د غړو د راتګ سلسله روانه ده. په اسلام آباد کې د مشال خبريال وایي چې د څه قسمه بدی پیښې نه بچ کېدو لپاره اسلام آباد کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي او ځای پر ځای پولیس ودرولې شوي دي. د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک په هدایت د دې کونسل درې غړو حافظ سعید، احمد لودویان او عبدالرازق چې په خادم حسین ډلو یادیږي باندې اسلام آباد ته د یوې اونۍ لپاره په ننوتو بندیز لګولې شوې ده او پولیسو ته ویل شوي دي که دا درې کسان اسلام آباد ته داخل شو نو باید چې دوی ونیولی شي. کونسل ویلی وو چې د پارلیمان د ودانۍ نه بهر به مظاهره کوي خو د اجازت نه میلاوېدو له وجې د مظاهرې ځای بدل کړو. د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی او د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان د خپلواکۍ په اړه قرارداد یو ښه قدم بللی او زیاتوي بلوچستان نه غواړي نور له پاکستان سره اوسي. سردار اختر منګل دا خبرې له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي. سردار اختر جان منګل وویل د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی لخوا په اعلان شوي ای پی سی یا ټول ګوند سیاسي غونډه کې به نه هم دی او نه هم د ده ګوند ګډون کوي. د امریکا په کانګرس کې دغه قرارداد د ریپبلیکن ګوند یو غړي ڈانا رو رابیکر وړاندې کړی وو او پاکستان پر سخت غبرګون څرګند کړی وو او دا د پاکستان په اندرونی چارو کې مداخلت بللی وو. د افغانستان په جنوب کې پرون په یوې چودنه کې څلور کسان وژل شول. دغه چودنه د کندهار شاولي کوټ ولسوالۍ ته په غځېدلې لویه لاره کې رامنځته شوې. د دې ولسوالۍ د امنیې د قمندان محمد باچا خان په وینا په وژل شو کې یو ماشوم هم شامل دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د وسلوالو لخوا په سړک کې ښخ شوي بمونه د ملکي زیانونو د زیاتوالي یو لوی سبب دی. تیر 2011 کال په افغانستان کې له 3000 څخه زیات ملکی وګړي وژل شوي وو چې تقریبا د دریو برخو زیانونو په شا همدغه په سړک کې ښخ شوي چاودیدونکي وسیلې خودل شوي وې. په عراق کې پولیس وایي چې پرون په بغداد کې د پولیسو د یو اکیډمۍ په مخ کې ځانوژونکي حملې لږ تر لږه 13 کسان ووژل او لسلو زیاتې ژوبل کړل. پولیسو زیاته کړه ځانوژونکي د پولیسو د اکیډمۍ په مخامخ سړک کې چې پکې یو شمېر حکومتي ودانۍ دي ځان غلې کړی وو او کله چې د اکیډمۍ د نوو برتی شوو پولیسو یو ډله خلک راووتل او لاندې سړک ته روان شول نو دغه ځانوژونکي هغوی ته ورنږدې شو او د چاودیدونکو موادو نه بار موټر یې پرې والوزوه. دا په نږدې یو میاشت کې د عراق په مرکز بغداد کې تر ټولو لویه خونړۍ حمله وه. او د فرانس ولسمشر نیکولاس سرکوزی پرون له خپل موجوده سیاست دفاع وکړه او د انتخاباتي کمپاین یو غونډه ته وویل چې د دوه سیاستونو دغه هیواد د اقتصادي بحران ژغورلې دی. سرکوزی په جنوبي خار مارسیلی کې خپل زرګونو ملاتګرو ته د وینا پر مهال کې د هغوی نه وغوښتل چې د فرانس د روایاتو دفاع وکړي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډونه اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. پر روانه خبرونه کې بعد نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورئ. وزیر اعظم ګیلانی ویلي د افغانانو په مشرۍ د امن د پروسې ملاتړ کوي.
اخوان اولڈ ہوگا، اخوان لیڈ ہوگا، ہم اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں.
د پختونخوا گورنر ویلی سیمه کې د امن لپاره باید د پاکستان او افغانستان ولسونه په شریکه کار وکړي.
یہ ہم دونوں ممالک پہ بڑی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملکی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے امن کی کوششیں کریں.
او د کندهار ولایتي شورا ادا کړي د طالبانو کوټه شورا سره د خبرو لپاره استازي ورلګلي.
هغه نو چلوچ د کوټه شورا سره د اتفاق د دې د پارلمان خپل استازي ټول
د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي. وزیر اعظم دا ویلي دي چې په پاکستان سیاست کې هر وخت د سیاسي حکومتونو پر ضد سازشونه شوي دي. نوموړي پرون په کراچۍ کې یوې غونډې ته وینا کوله. په دغه اړه ظفر کریمی راپور راکوي.
د سین صوبې په پیر جوګوټ کې خبریالانو سره په خبرو کې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وویل چې د بلوچستان مسلې د حل کولو لپاره به د ټولو ګوندونو د مشرانو ګډه غونډه رابلی او هغه هم په دې مخه د سین صوبې په دوره راغلی دی. مونږ د بلوچستان په مسله د ټولو ګوندونو ګډه غونډه رابلو او دې ستونزې ته به داسې حل راوباسو چې ټولو ته د منلو وړ وي. د وزیر اعظم وینا وه چې که اوسنی حکومت خپله ټاکلې موده پوره کړي نو دې سره به جمهوري نظام پیاوړی شي، خو د ټاکلي وخت نه مخکې هم که ټاکنې ترسره کیږي نو په دې حقله خبره کېدی شي.
یو
پہلے وزرا اعظم تھے وہ بھی تو پانچ پانچ سال کے لیے الیکٹ ہوتے تھے.
مختلف وزیر اعظم ہم دے پنجے پنجے کلونو دا پارا ٹاکلی شوی وو خو کدا ہغوی حکومتوں ہم دے وقت نہ مخ کے نوے ختم کرے شوی نونن ب ملک دیر پرمختگ کرے وے یواز زمنگ پزد نہ بلکہ دلتا دو ٹولو سیاسی حکومتوں پزد وقت پ وقت سازشونا شوی دی. رومبی وزیر زیا تکڑا چ ہغه ویلی وو کدا عدالت لخوا ورتا سزا واورول شی نو استعفا به ورکړي. خود هغه د وکیل اعتزاز حسن په عدالت کې د پیش کې دروستو اوس د هغه د استعفا ورکولو یا نه ورکولو په حق له جواب د هغه وکیل ورکول شي. سپریم کورٹ کې د توهینی عدالت په قضیه د نوموړي وینا وچه
پتہ نہیں ہمیں شہادت ملتی ہے یا امن یا شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے ایک نہ ایک چیز تو ہمیں ملے گی.
منگتبہ شہادت پہ برخ کی گی یا بغازی رسخ جوڑی گی پدے حق لذت سنشم ویلے خودے دواڑو کی با یو چیز خامخارتا ترلا سکی گی. دا افغانستان پہ حق لا دیوی پختنی پہ جواب کی وزیر اعظم گیلانی اویل چے پاکستان دا افغانانو پہ مشرے کی دا سولے دا ہر پروسے املا تڑکوی.
جو افغانستان کا انیشیٹو ہوگا افغان اونڈ ہوگا افغان لیڈ ہوگا ہم اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں.
جو افغانستان او افغانانو پا مشرے کی یوکار کولے شی نو منگ دا حغی مرست کوو. حمید کرزی چی راغلے وو دو درے وارم ورسرا لیدل کتل وشو ما ورتا ہمدا باور ورکڑو چستاسو مشری که هر سو کوی منگ ورسرا مرست کولو تا تیاریو. د وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی وینا وچې د شلم ترمیم تر منظورې دورستو ملک کرا او بے پرې ټاکنو ته لار هواره شوې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر ویلي دي چې باید د پاکستان او افغانستان اولس د امن لپاره په شریکه هڅه وکړي. دا خبر گورنر مسعود کوثر په پیښور کې د پاکستان او افغانستان کرکټ لوبډلو د میچونو د پرانست دستوری ته وکړه. تفصیل د پیښور نه خالد خان خشګی راخی.
د امن په نوم جوړ کړل شوی د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو په مینس کې د ټی 20 یا شل اوورونو میچونو پرانستا د پیښور په ارباب نیا سټیډیم کې د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر وکړه او په دې مهال یې په خپل وینا کې وویل چې د افغانستان او پاکستان اولس د ترخګرو مقابله د جنگ په میدان کې کړې ده او اوس په د دې هیوادونو ځوانان د لوبو په لار امن او خوشحالي راولي. د پختونخوا گورنر وویل چې تر څو پوری د افغانستان او پاکستان اولس او دولتونه په ګډه د ترخګرۍ په ضد ستړي او هڅې ونکړي نو په سیمه کې په مکمل توګه امن نشي راتلی.
یہ هم دونوں ممالک پہ بڑی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملکی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے امن کی کوششیں کریں تاکہ ہمیں باہر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے.
دواړو هیوادونو لویې ذمہ واری جوړی گی چې د امن لپاره په ګډه هڅې وکړي ځکه چې د بارانی هیوادونو ضرورت رانشی. مونږ ډېره مودې پورې بارانی قوتونو ته قتل خود تباہی او بربادی نه علاوه راتا حص ملو نشو او دغه د ترخګری جنگ زمون خلکو نه بلکې د بهر نه په مونږ راته پلی شوی دی او اوس مونږ لا د دې ختمولو لپاره د ډیر اخیارتوب نه کار اخیستل پکار دی.
یہ تباہی ہم پہ لائی گئی اور اب ہم کو زیادہ ہوش مندی کا اسے کام لے کر اپنے مفادات کی حفاظت کرنی چاہیے.
پدی بحال پپی خبر کی دا افغان کونسل گرے مشر سید محمد ابراہیم خیل اویل چی دا پاکستان او افغانستان دا لوبڈلو پمینس کی دغه مقابلی پدواڑو حیوادن کی دا امن اور رولے پیغام ورکوی.
دا تنہا یو لوب نه ده بلکې دا یو د سولې پیام ده د دوستۍ پیام ده زمونږ د ملتونو تر مابین یووالی او ټینګښت رامنځته کوي او موږ په دې پیام سره د جنگ نه نفرت کوو د تروریزم نه نفرت کوو. هغه په دغه واسطه باندې خپلو نړیوالو ته خپلو ملکونو ته دا ورښیو چې تروریزم جنگ بدبختی هیڅ نه راوړي. افغانستان کې سوله و خامخا به دا زمونږ ګاونډي هیواد کې هم د سولې فضا او هم د صمیمیت فضا به وي.
د پاکستان او افغانستان ٹی 20 فیڈریشن یا سازمان د سوری لاندې د پیښور ارباب نیا سټیډیم کې د دې میچونو سیریز یا لړۍ پیل شوه چې پړونبني میچ کې پاکستان لوبډلې افغانستان ته په 55 رنزونو ماتې ورکړه. خو بیا د افغانستان لوبډلې منیجر وایي چې د دوی لوبغاړو د دې میچونو لپاره لوی تیاریاں نیولې دي او ګټه او بیلات د لوبې حصه ده.
زما نوم محمد سمیر او زه د افغانستان ای ٹی سی ایف ٹی 20 کرکټ فیڈریشن ټیم منیجر هم په دې دوره کې مخکې نسبت نه د پاکستان ټیم مونږ ته ډېر زیات سترانګ هغه جوړ کړی. ان شاء الله مونږ سره هم داسې خپلیاران شته دي، مونږ سره انټرنیشنل پلیاران شته دي په ټیم کې، او ان شاء الله مقابله به ښه وي.
دا ویلو وړ ده چې په بنی میچ کې د پاکستان ټیسټ کرکټر یاسر حمید چې د خپل ټیم کپتان هم دی او یا رنزونه جوړ کړل، او دغه شان د افغانستان له اړخه محمد بلال پشپک سلویخ بالونو 55 رنزونه، او خالد خان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د کندهار د سولې د ولایتي شورا چارواکي وایي چې په افغانستان کې له دولت سره په جګړه بوخت او هغه وسلوالو طالبانو ته چې دا مهال په کوټه کې اوسي له دولت سره د یو ځای کېدو په موخه خپل استازي ورلېږلي دي، او هیله مند دي چې وسلوال به مثبت جواب ورکړي. په دغه اړه سید شاه سقیم نور حال راکوي.
د کندهار د سولې ولایتي شورا وایي چې څو ورځې وړاندې د طالب وسلوالو د کوټ شورا جنگي قومندانانو ته د خبرو کولو او له دولت سره د یو ځای کولو په موخه کوټ ته سړی لیږلی دی چې تر اوسه پورې یې هڅې بریالۍ روانې دي. په کندهار کې د سولې د ولایتي شورا مشر حاجي عطا محمد احمدي مشال رادیو ته وویل چې استازي له هغو قومندانانو سره د خبرو کولو لپاره لیږلی دي چې له کوټ شورا سره تړاو لري او دا مهال په افغانستان کې په جګړو بوخت دي. دوی وایي په هیواد کې دننه یې هم له وسلوالو سره د خبرو کولو هڅې روانې دي، خو په افغانستان کې د ژمي د راتګ او یخنۍ له امله زیات طالب قومندانان له افغانستانه وتلي، ځکه خو یې هلته هم پسې سړي لیږلي دي.
د کوټ هغه قومندانان ته مې ویلي وو چې دوهمه درېمه درجه هغه قومندانان ته چې هغه دلته په داخل کې خپل نفر لري ملګري لري هغه اوس دلته نشته موجود نه دي، دلته یې فقط افراد پاتې دي. د هغو د سره موږ خلک استولي دي همدغس په ضمن کې هغه نور چارواکي چې د کوټ د شورا سره ارتباط لري د دغه دپاره مونږ خپل استازي استولي دي چې د هغو سره تماس ونیسي او رابطه ورسره ونیسي.
حاجي عطا محمد احمدي وایي چې تر اوسه پورې له کوټې میشتو قومندانانو سره د خبرو هڅې بریالۍ روانې دي، او هیله لري چې وسلوال به خبرو کولو ته کښېني. دی وایي زموږ له لومړنیو هڅو څخه داسې معلومیږي چې وسلوال هم پوهېدلی دي چې نور یې جنګ په ګټه نه دی. د ده په خبره د جنګي قومندانانو خبرو ته کښېنول یې د کندهار د سولې د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو ته ورسپارلی دي چې وروسته به ټول جزئیات له مرکز سره شریکوي.
رضایت ښکاره شوی دی ځکه چې دنیاواله ټوله همکار دي او نړیوال کومک کوي. په دې هکله زه فکر کوم چې پاکستان صادقانه په دې هکله همکاري وکړي، نو دا خبرو ته خلک ګوري. میډیا څوک اوري؟ تلویزیونونه او خبرونه هر څوک اوري، هم یې مخالفین اوري مې نور. نو زه فکر کوم چې هغو سره مخالفینو سره دا فکر پیدا شوی
تر اوسه پورې د دولت مخالف وسلوالو طالبانو د کندهار د سولې د ولایتي شورا د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو وختونو کې طالب وسلوالو منلې ده چې د قطر هیواد په مرکز دوحه کې له امریکایانو سره د سولې په اړه خبرې کوي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې یو مهم غړي له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړي چې دا خبرې ښایي سمه نتیجه ورنه کړي. جمهوریت غوښتونکي سینیټر جان مکین کابل ته په سفر کې له یو امریکایي ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل د هغه په باور امریکا له یو کمزوري دریځ څخه دغو خبرو ته مخه کړې. په دې اړه فرانس پرس خبری جان سیورا پور خبر کړي. مهم ټکی نوریاس نوري وړاندې کړي.
امریکایي مخکښ سناتور جان مکین پرون متحدو ایالاتونو ته له طالبانو سره د خبرو په وړاندې خبرداري ورکړ او وی ویل دا هیواد له یو کمزوري دریځ څخه چې اوس غواړي له افغانستان نه خپل ځواکونه وباسي له طالبانو سره خبرې کوي. سپینې ماڼۍ د تېرې پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې چې افغان ولسمشر حامد کرزي وویل چې له طالبانو سره درې اړخیزې پټې خبرې ترسره شوې تایید کړه چې د افغانانو په مشرۍ په خبرو کې برخه اخیستې ده. مکین له کابل څخه امریکایي ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل دا مهمه ده، هر چیرې چې کیدای شي خبرې وشي، خو د ده په باور دا هم مهم دی چې باید له پامه ونه غورځول شي، او هغه دا چې موږ د جګړې په ډګر کې بریالیتوب ته هم اړتیا لرو چې د دغو خبرو له بریالي سرته رسېدو سره مرسته وکړي. مکین چې په 2008 کال کې د جمهوري ریاست لپاره ځان کاندید کړی و او د جمهوري غوښتونکو ګوند د بهرنیو چارو یوه مخکښه څېره ده وویل دلته په افغانستان کې داسې انګیرل کیږي چې ګواکې موږ له دې هېواده وځو، او کله چې دغسې انګیرنه وي دا یقینا د خبرو پر بریالیتوب منفي اغېز کوي. مکین چې د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما یې له افغانستان نه د ځواکونو د وتلو د پلان له اعلان راهیسې تل انتقاد کړی، دغه راز وویل دا ډېره مهمه ده چې موږ له افغانستان سره یو ستراتیژیک تړون ولرو چې له مخې امریکا وکولی شي د اوږدې مودې لپاره په دې هېواد کې حضور ولري. مکن زیاته کړه د دې په باور دی وی سولې زه لار لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې دا یقین حاصل شي چې موږ دلته پاتې کیږو او تر هغه د افغان دولت او افغانانو ملاتړ ته دوام ورکو چې التی ایوي لا طالبان سره د ابتدایي تماسونو مسله په داسې حال کې راپورته شوې چې امریکا او د دې هیواد نور متحدین د 2014 میلادي کال تر پایه پورې له افغانستانه د خپل ځواکونو ایستلو ته تیاری نیسي. واشنگتن ویلي غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي خو ځینې مشخص شرطونه باید پوره شوي وي. هغه وسلوال چې غواړي په خبرو کې برخه واخلي باید خپله وسله پر ځمکه کېږدي، له القاعده سره اړیکې وشلوي او د افغانستان اساسي قانون ومني. طالبانو تیره میاشت اعلان وکړ چې له متحدو ایالاتونو سره د احتمالي رسمي خبرو مخکې غواړي په قطر کې د ځان لپاره سیاسي دفتر پرانیزي.
د نوریاس نوري راپور مو اورېده قدرمن اردوونکو. او اوس یو راپور د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته د سفر په اړه باندې. په دغه موضوع باندې زموږ همکار خالد خان د سینیټر افراسیاب خټک سره خبرې کړې دي، راځي چې وګورتو نسو.
دی عوامی دی شفافی جو وفد دی افغانستان ولس مشر محترم حامد کرزی سره او اسلام آباد کی ملاقات کو دور جوڑان دی دی لیدر کی اوی کا دی پاکستان دی افغانستان تر میں د چکم خبره تر روانه دی غی پکلا خوشبی دی کارا کا او زمو غای او نظر وکړه وکړه ته دی خبره خوشاله شي چې اوی دی روانه پروسی را دی خبره تر چکم سلسله دا اغه نام مطمئن دی او د شکاری چې د دې کې پرمختګ شوه دی او پر سره پوګم د دې د اډور پوچي او مې شپاتي وو په افغانستان کې د سکولې راتلو هر قدم تار کړی وي او په کې څه پرستا کومه کولای شي هغه په ونه سپوروي په دواړو طرفونو په دې خبره اطمینان ښکار کړی چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي تعلقات په خپل ځای جوړي او دې کالې پاکستاني صادرات افغانستان ته جوړي هغه تقریبا 2 میلیارد ډالر خپل شي او دا څه څه شي دا
مفاهمتی عمل کے سخندان دی
خبر سیاسی
افغان ولس مشر حامد کرزی هم پخپل د پاکستان حکمرانانو په دغه اخلاقی څه خبرو کې چې دا به پراتونکو کې د منطقي د پارا څومره فایده منوي
زیاتره خبرو سره توجه یا پام لرنه چې هغه د پاکستان او افغانستان مناسباتو یا تعلقاتو باره کې وه په دې غټله ایران په کله موږ سې خیزیاتې خبرې وکړلې.
سینیټر افراسیاب خټکو چې زموږ همکار خالد خان سره خبرې کولې. اوس یو راپور د کورمې د امنیتي وظیفه باندې چرته چې د جمعې پورې د ځان مرګي برید په نتیجه کې یو سلويخت کسان وجل شوې دي. په دغه موضوع باندې د مجید بابر سرنیز راپور اورو.
د تیر جمعې پورې د کورمې قبایلي سیمې د مرکزی ښار پاډه چنار په کورمې بازار کې د یو ځان مرګي برید له امله د وجلې شو شمیره یو سلويختو ته ورسېده. دا چودنه په داسې حال کې وشوه چې د تیرو څلورو کالو د نارامۍ نه پس د دغه سیمو لپاره د لوی جرګې په کوششونو دغه سیمه کې د امن یو امید پیدا شوی و. د جمعې پورې د دې پیښې پړه په سیمه کې یوې نوې وسلوالې ډلې تحریک طالبان اسلامي پاکستان په غاړه اخیستې ده چې مشر یې فضل سعید حقانی دی. د لوی جرګې د پریکړې تر مخه په دغو سیمو کې د دا قسمه پیښو په شا خلکو ته به سزا ورکړل کیږي. اوس چې د دې پیښې پړه هم پر غاړه اخیستې شوې ده، آیا دغه لویه جرګه به خپل ذمېواري پوره کړي؟ د دغه لویه جرګې یو غړی صابر بنګش وایي چې د دې پیښې اف آی آر هم درج شوی دی او پر روانو 15 ورځو کې به د دې پیښې په شا باندې ذمېوارو خلکو ته سزا ورکړل کیږي. دی زیاتوي
حکومت هم سره په دې خبره باندې ولاړ دی چې د دې ذمېواري قبول کړي دی، د هغه کورونه به مسمار کیږي او نه به د حکومتي چې کوم مراعات کی هغه به تنه صحیح شي او دغه د عوامو ته د دې حکومت واده سے هغه خی چې مونږ د دې کس نه دا دې ته مونږ دغه سزا ورکړل. نو د دې په عوض کې د مونږ د جرګې کوم مشران دي د هغوی سره مونږ دغه خبره اوس روانه ده چې د دې مونږ ته کورونه هم معلوم دي، د دې مونږ ته هر یو ځایونه هم معلوم دي، نه د مونږ نه د هغه ځایونه پټ دي او نه د حکومت هغه نه حکامو نه دغه پټ دي.
د تیرو دیرشو کالو راهیسې په کورم قبایلي سیمه کې د شیعه سنی په نوم دا قسمه پیښې وخت په وخت رامنځته کیږي. پوښتنه دا راولاړیږي چې آیا دا مقامي مسله ده که په دغه سیمه کې غیر مقامي قوتونه هم د امن دښمنان دي؟ په دې اړه پخوانی سینیټر شبیر ساجدی وایي چې په کورما قبایلي سیمه کې د شیعه او سنی خلکو ترمنځ هیڅ مسله نشته، بلکې دغه دواړه طرف غواړي چې امن بشپړ شي.
سکم پو سینٹرل کورم دے یا تو لوور کورم گے سکم دوئے بیرونی طالبان تو کم ستنی دی کم القاعدہ والا خالق علکہ کے پرتے دی مخو اول دمان دارے سے دا علاقہ دے تخالی کی نمو لوکل شیعہ سنی سکم دے مو سدیانو نیو دے اسی کوئی مو خپل علاقے کے با آم ناوی او خپل علاقہ مو ستایا شو اور دا غا بہار والا سکم القاعدہ اور طالبان سکم بہار نا لگلی دی بھائی کورمی جنسیانا ندیو کگلی لوکل سنی کمیونٹی سکم یو لو
سیڑون کی په کورما قبایلی سیمه کې د امن دښمنان مقامی او غیر مقامی قوتونه غنی، خو د جمعې په ورځ په دغه پیښه کې د محمد عمران دوه زامن درویش کلن حبیب حسین او سورلس کلن جابر حسین چې په دغه بازار کې د موبایل ټلیفونونو د جوړولو دکان و هم وجلی شول. محمد عمران وایي چې خبره مقامی او غیر مقامی نه ده. د راپورونو تر مخه په کورما قبایلي سیمه کې په تیرو څلورو کالو کې تر دا مهال د دغې ناکرارۍ له امله څه د پاسه 3000 کسان وژلي شوي، په زرګونو ژوبل شوي او په لکونو بې کوره شوي دي.
د مجید بابر راپور هم اورېده. کورما کې د امنیت وضع هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په دغه اړه باندې د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې ده. مهم ټکي فرخنده وزیر وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه لیکي د کورم ایجنسۍ په پاړه چینار کې یو ځانمرګي برید یو شمېر کسان وژل، او کله چې د دغه سیمې شیعه اوسیدونکو د دې خلاف احتجاج کولو نو امنیتي ځواکونه دوه نور کسان وژل. د طالبانو یوه ډله د دغه ځانمرګي حملې په اړه وایي دوی امام باړه په دې نښه کړه ځکه چې توري قبایل د دوی خلاف په کارونو کې بوخت وو. د تحریک طالبان اسلامي او مشر فضل سعید حقانی مطبوعاتو ته په ټلیفون ویلي دوی پولیټیکل انتظامی ته د وړاندې دا ویلي وو چې د توري قبایلو ډله دې نه کوي، خو اخوا د پاړه چینار شیعه اوسیدونکي بیا دې پیښې ته داسې نه ګوري او وایي دغه پیښه په داسې وخت وشوه چې د ایران او هم د افغانستان ولسمشران د پاکستان په سفر وو او دوی په استخباراتي ادارو هم تور لګوي چې په ملک کې دننه د دفاع پاکستان کونسل هلې ځلې پر مخ بوزي څوک چې د شیعه مسلمانانو خلاف دي. د دفاع پاکستان په تنظیم کې دوه داسې ډلې هم شامل دي چې یوه سپاهي صحابه چې نوی نوم یې اهل سنت والجماعت دی او په پاکستان پرې بندیز لګول شوی، او بل جماعت الدعوه دی چې په نړۍ کې پرې بندیز لګول شوی. د شیعه مسلمانانو د جوړ شوو تنظیمونو خلاف دي. ورځپاڼه لیکي په پاړه چینار کې فرقه ییز نښتې څه نوې خبره نه ده. دغلته په 1922 په 1906 نویم او 2008 کال کې هم داسې پیښې رامنځته شوې دي. په 2015 کال کې دغلته یو کس فضل سعید راښکاره شو او په منځنۍ کورم کې د وسلوالو طالبانو یوه ډله جوړه کړه، او دا شان په 2008 کال کې د تحریک طالبان پاکستان سره شامل شول. ورځپاڼه لیکي د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود د شیعه مسلمانانو ډیر خلاف وو چې په اورنګزی او کورما کې د خلکو په وجر کې هم لاس لري، او په اړه ویل کیږي چې د القاعده او حقانی نیټورک سره نږدې اړیکې دي. فضل سعید چې په پاړه چینار کې د تیرې ځانمرګي حملې پړه یې منلې، داسې ښکاري چې اوس د تحریک طالبان پاکستان نه بیل شوی. او ورځپاڼه زیاتوي داسې ډیر د طالبانو کمانډران اوس په مختلفو ځایونو کې فعال دي چې خپلې ډلې جوړې کړې دي، او زیاتوي په پاکستان کې د پاړه چینار رقم پیښې ښکاره کوي. دغلته ژوند هر وخت مرګ ته نږدې دی.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو ورځول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني مشال ریډیو ته وګورئ قدرمند اردوونکو پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دی راځي چې دا وخت د دې وخت مهم خبرونه وورو د مسجد بابر
د کوزی کور می قبیلی سیمی په اوچت کلی کې امنیتی ځواکونو د تحریک طالبان اسلامي پاکستان د مشر فضل سید حقانی او د هغه د خپلوانو کورونه اوجره ورانه کړی دي. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوسر ویلی دی چې په سیمه کې د امن لپاره حکومتونو او ولس لپاره ګډه هڅه کول پکار دي. نن بعد د دفاع پاکستان کونسل احتجاجي مظاهره په اپارا مارکیټ اسلام آباد کې کیږي. د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی او د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان د خپلواکۍ پاړه قرارداد یو خ قدم بلل دی او د افغانستان د کندهار په سلورمه حوزه باندې یو ځانمرګي برید شوی دی. د افغانستان په جنوب کې پرون په 14 کې سلور کسان وژل شول. پولیس وایي چې پرون په بغداد کې د پولیسو د یو اکیډمۍ په مخ کې ځان وژونکي حمله لږ تر لږه 13 کسان وژل او لشل زیاتې جوړ کړل.
مهم خبرونه مورده اوس نظر چو د پاکستان په مطبوعاتو چې دغه هیواد سیمه نړۍ په اړه کوم قسم خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار رحمت الله ځینی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغه راپور را لګړي.
ورسپان آج خپل اداري کلی کې چې امریکای ایوان نمائندگان کې د بلوچستان حواله سره پېښ کړی شوی قرارداد په ضد په ملکی کچ سخت خبرګون خودل ورستو امریکایي چارواکو د قرارداد د امریکای پالیسۍ ګرځولنه انکار کړی دی. ورسپان د پاکستان په سیاسي چارو نظر لرونکو لخوا لیکي چې امریکایي کانګرس لخوا دا قرارداد یا خو ناتو او ایساف لپاره د سپلای بندولو جواب دی او یا ایران سره تعلقات خکولو باندې امریکای د خپل خفګان اظهار کړی دی. خو که وجه څه هم وي امریکا په پاکستان دباو زیاتولو لپاره دا معامله شروع کړې ده. ورسپان لیکي چې بلوچستان کې د پرویز مشرف په دوري حکومت کې سخترین فوزي اپریشن او نواب اکبر بوکټي د وجنې ورستو د امریکای ایوان نمائندگان کې صداسي قرارداد پېښ نه کړی شو. خو یو څو ورځې وړاندې د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویز کیانی دا بیان چې بلوچستان کې هیڅ قسمه فوزي عملیات نه کیږي نه پس دا قسمه قرارداد څه معنی لري. ورسپان اخیره کې لیکي چې په معامله خو د امریکایي حکامو لخوا وضاحت مخې ته راغلی دی خو بیا هم حکومت او پارلمان له پکار دي چې زر تر زره د مسلې حل راوستلو لپاره ګامونه پورته کړی. ورسپانه ایکسپریس خپل اداري کلی کې چې پټرولیم مصنوعاتو کې کمی نه متعلق د خصوصي کمیټې اجلاس د وفاقي وزیر نوید قمر په مشرۍ کې وشو چې پکې د خزانه وزارت او پټرولیم وزارت لخوا د تیل په قیمتونو کې د کمی مخالفت وکړي شو او د دې نه دا خبره رامخې ته شو چې اولس لخوا د احتجاج باوجود حکومت فلحال د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د کمی څه اراده نه لري. ورسپانه لیکي چې دا خبرونه هم مخې ته راغلي دي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو نظرسانۍ د میاشتې په ځای 15 ورځو پس کولو تجویز ورکړي شوه دی. د کوم نه چې ظاهریږي چې حکومت د اولس مشکلات کمولو په ځای زیاتوي. ورسپانه لیکي چې په داسې قسمه تجویزونو دی بالکل غور اونه کړی شي بلکې حکومت لا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو درې یا شپږ میاشتې پس نظرسانی کول پکار دي چې دا شان اولس ته زیاتو مشکلاتو ښکار نشي. ورسپانه مشرق خپل ادارې کې لیکي چې نن سبا هر ورځ د سرکاري سکولونو استادان په سنا څه وجه هړتالونه او مظاهره کوي چې ورسره د سبق او تعلیم نظام په ټپه ولاړ وي. ادارې لیکي چې د استادانو مختلفو سیاسي ډلو سره اړیکې دي او هر یو ډله د خپلو سیاسي مقصدونو لپاره استادان لارو کوڅو ته راوباسي خو حکومت او د تعلیم محکمې چارواکو په دې سترګې پټې کړې دي. ادارې مخکې وایي چې ټولو سیاسي ډلو لپاره دې خبره سوچ پکار دی چې تعلیم د معاشره لپاره څومره ضروری دی او که استادان په سکولونو کې وړوته د سبق خودلو په ځای سیاست کوي نو د دې قام راتلونکي به څه وي. باید چې تر ټولو اول حکومتي ډلې د سکولونو نه سیاست ختم کړي او بیا د مخالفو ډلو سیاسي ګوندونو هم دغسې وکړي او بل دا چې د تعلیم کارپوهانو او چارواکو ته هم د غوره تعلیم لپاره نوې کړنلاره او ضابطې ټاکل پکار دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي رسپانې دی سیکرامنټو بی د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه یو رپورت خپور کړي. د دې اړیکو په اړه خبريال سماګننی د نورو خبريالانو سره پر دې بحث کړي او وایي چې تقریبا 900 افغانان د کراچۍ په غریبو سیمو کې ژوند کوي. رپورت وایي چې ډېر پاکستانی په دې سیمه کې د جنگ کولو لوجې امریکا ته غوسه دي او د امریکایي کړنلارې جوړونکو نه ډېر احترام غواړي، خو دوی د دې هر څه ذمہوار عام امریکایي وګړي نه ګڼي. د افغانستان جنگ اثر پر پاکستان کې 13 کروڑ کسانو کې جذب شوی دی. تقریباً 2 ملیونه افغان کډوال پاکستان ته راغلي او دې کې بعض ځان سره د تشدد یو کلتور هم راوړی دی. د رپورټ تر مخه د پاکستان استخباراتي ادارو چارواکي وایي چې د ستمبر 9 نیټه د نیویارک بریدونو وروسته 35 زره پاکستانی د ترهګرې په مختلفو پیښو کې وجري شوي، چې پکې 6 زره پوځیان او 9 زره عام وګړي دي. پاکستان کې د تشدد او د بهر ملکیانو د تختولو لوجې په ملک کې ویره خپره شوې ده. رپورٹ زیاتوي چې پاکستان د افغانستان په جنگ کې د ناټو ځواکونو ډېر مرستې کړې دي. هغه وخت به ډرون د پاکستان نتلو او ناټو ته به د سامان سپلای هم د پاکستان نه کېده. خو د امریکا د بی اعتمادۍ له وجې چې اوس په پاکستان کې کم ډرون بریدونه کېږي او د نومبر په میاشت کې چې ناټو ځواکونو 40 پاکستانی پوځیان ووژل، نو د هغې وروسته د پنجاب صوبې حکومت دا فیصله وکړه چې نور به د امریکا مرستې نه اخلي. رپورٹ زیاتوي چې پاکستان کې اوس هم ډېر مذهبي مشران د توهین رسالت قانون په لړ کې د سزاګانو لپاره خلک راپاروي او هم د دې لوجې تیر کال د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر د خپل محافظ د لاسو وجلې شو چې هغه د یو عیسائی خزی د مرګ سزا معاف کړي وه. روزپاڼه په خیره کې لیکي چې پاکستان کې ډېری فرقې دي، یعنی سنی، شیا، اسماعیلی، احمدی او صوفی، او دوی ټول په خپلې خوښې د اسلام طریقې خپلوي. بلخوا روزپاڼه واشنگټن پوسټ په خپل یو رپورټ کې وایي چې انډونیشیا سره تعلق لرونکي یو مبینه ترهګر د پاکستان په ښار کې نیول شوی دی، چرته چې اسامه بن لادن وجري شوی وو. هغه وایي چې د تا د القاعده د مشر د موجودګۍ هیڅ پته نه وه. دغه مبینه عمر پاټک د هغه مایوسۍ ذکر هم وکړو چې ورسره افغانستان کې ترهګرو سره رابطې او د امریکایي پوځیانو خلاف د جنگ لپاره نتلو په حال کې مخامخ شوی وي. رپورټ زیاتوي چې که د عمر دا وینا سمه وي، نو پکې ویل شوي چې په جنوبي ایشیا کې د جماع اسلامیه په نوم ترهګرۍ ډلې چې د 2002 کال بالي بمی بریدونو سره تړاو لري، اوس یې القاعده سره رابطې ختم شوی دی او په دې کې ډېر کار د دغه ډلې د مشرانو عملیاتو له وجې شوی دی. د امریکا او پاکستانی چارواکو تر مخه د پاټک په ابټ آباد کې اوسېدل یو اتفاق دی او د پاټک الفاظ هم دا تاییدوي. د انډونیشیا د پولیس د 30 منټو په یوې ویډیو کې چې د پاټک نه پکې پوښتنې شوی دي، هغه دا ظاهروي چې 45 کلن پاټک پاکستان ته د خپل ذاتی مشن لپاره راغلی وو او خپلې ښځې سره یوځای افغانستان ته جهاد لپاره تلو. رپورټ د پاټک ته خلیلي کې چې پاکستان کې د 500 میاشتو قیام په موده کې د شادو کاروبار نه علاوه هیڅ نه دي کړي، خو صرف د بدر په نامه یو وسلوال انتظار یې کړی وو چې دی به د ملتان نه بوتلو. روزپاڼه لیکي چې پاټک وایي چې بدر او یو بل تن چې ځان ته یې حیدر ویلو، هغې پاټک او د هغه ښځه په کال 2011 جنوري په میاشت کې ابټ آباد ته راوست او دته دا معلومه نه وه چې دوی کوم مذهبي وسلوالې ډلې سره تعلق لري. ابټ آباد ته د راتلو نه هر وزیر وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارو کسان د پاټک پکور چاپو والا او هغه پخپو وشتو.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی او د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل په امریکن کانګرس کې د بلوچستان د خپلواکۍ قرارداد یو ښه قدم بللی او زیاته کړې ده د بلوچستان ټول وګړي نه غواړي نور له پاکستان سره اوسي. سردار اختر جان منګل دا خبرې له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي. سردار اختر جان منګل وویل د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی لخوا په اعلان شوی آل پارټیز کانفرنس کې به نه هم دی او نه هم د ګوند ګډون کوي. دغه مرکه تاسو لپاره خدای نور ناصر ریکارډ کړی ده.
سردار اختر جان منګل صاحب، زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې په دې وروستیو کې په امریکن کانګرس کې د بلوچستان د خپلواکۍ په اړه یو قرارداد وړاندې شوی دی، لومړی که تاسو د دې قرارداد په اړه راته ووایست. په امریکن کانګرس کې زما په خیال د ټولې نړۍ په ستونزو باندې په بیل بیل وختونو کې قراردادونه وړاندې شوي دي او په هغوی بحث هم شوی دی. تر کومه ځایه چې د بلوچستان مسله ده او د بلوچستان د خپلواکۍ په اړه چې کوم قرارداد وړاندې شوی دی، موږ دا یو ښه قدم داسې بولو چې له تیرو څلور شپېتو کالو راهیسې چې په بلوچستان کې کوم ظلم او زیاتی روان و، کم از کم په امریکا کې د کانګرس دې غړي د جرأت مظاهره وکړه او د بلوچستان د خپلواکۍ قرارداد یې وړاندې کړ. اوس دا بیل خبره ده چې دا قرارداد تر کومه ځایه ځي، په دې باندې بحث کیږي او کنه، دا وروسته خبره ده. لکن موږ دا وایو چې د بلوچستان د خلکو ږغ چې په پاکستان کې نه اورېدل کېده، کم از کم د امریکا تر ایوانو پورې خو ورسېد. سردار منګر صاحب، د امریکا په کانګرس کې په دې قرارداد باندې د پاکستان لخوا سخت رد عمل څرګند شوی دی، تاسو به د پاکستان په دې رد عمل باندې څه وایاست؟ افسوس خو به زه ونه کړم د پاکستان په یوه دوک باندې هم یا د پاکستان په یوه تکلیف باندې، لکن حیران زه په دې یم چې د دې قرارداد په کوم یوه ځای باندې د دوی اعتراض دی. کچیری د دوی اعتراض په حق خود ارادیت باندې دی، نو دا بلوڅو په خپل نه دی جوړ کړی، بلکې د اقوام متحده په لومړی چارټر کې دا ویل شوی دی چې هر قوم ته د حق خود ارادیت حق حاصل دی. او کچیری د دوی اعتراض په بلوچستان باندې وي، نو دا هم هغه بلوچستان دی چې ټول پاکستان یې لومړی ورځ راځي لوټي، لکن د دوی سوبې خپل وګړي تر نه پوري وشي دي. کچیری د دوی اعتراض په حق خود ارادیت او بلوچستان دواړو باندې دی، نو زه له دوی څخه دا پوښتنه کوم چې که پاکستان هم دا ټکی او ناره د کشمیر لپاره کاروي نو صحیح ده، او کله چې دا ناره د محکوم او مقبوضه بلوچستان لپاره کارول کیږي نو دوی ته ولې تکلیف دی؟ اختر منګل صاحب، په دې قرارداد کې که یوې خواته وزیر اعظم ګیلانی رد عمل څرګند کړی دی، نو بلې خواته په خپله د دې صوبې وزیر اعلی چې د بلوڅ یو نواب دی، نواب اسلم ریسانی، هغه هم په دې باندې سخت تشویش څرګند کړی دی. زما د پښتنې مطلب دا دی چې ستا په اند د بلوڅو اکثریت د دې قرارداد په حمایت کې دی او که په مخالفت کې؟ ګوره، کوم خلک چې دا وخت په حکومت کې دي یا د حکومت ملګری دي، هغوی ته خو خپلې نوکرۍ کول دي، او هغه به کله هم داسې خبره برداشت نه کړي چې ورڅخه د دوی نوکرۍ ته ضرر ورسي. تر کومه ځایه چې مجموعي د بلوچستان د خلکو خبره ده، نو هغه به د یو منټ لپاره هم له دې ملک سره ونه وسي. او د دې لپاره ښه طریقه دا ده چې د اقوام متحده یا یورپي یونین تر سیوري لاندې دي له خلکو څخه وپوښتل شي. که بیا هم د بلوچستان خلکو اکثریت وویل چې موږ له پاکستان سره وسو، نو موږ ته هیڅ اعتراض نشته. منګل صاحب، ډیری خلک تر دې قرارداد وروسته دا وایي چې په بلوچستان کې هغه حالات نه و چې د خپلواکۍ قرارداد یې وړاندې سوی وای. آیا په بلوچستان کې داسې حالات و یا دي چې بلوچ له آزادۍ ماسی و اوسېدای نسي؟ ګوره وروره، کله چې د یو قام تاریخ مسخ کړل سي، کله چې د یو قام په ثقافت باندې پابندي ولګیږي، کله چې یو قام ته ویل کیږي چې په دې ملک کې ستا احسیت د یو غلام په حیث دی، کله چې په یو قام باندې د انصاف ټولې دروازې بندې کړل سي او هغه قام د مایوسۍ هغه حد ته ورسیږي چې هغه روزګار خو پرېږده، د دوه وخته ډوډۍ لپاره هم محتاج وي، نو بیا د آزادۍ حق د خدای په قانون کې هم ورکړل سوی دی او د دنیا په قانون کې هم. سردار اخترجان منګل صاحب، اخیرنۍ پښتنه مې دا وغه ده چې په امریکا کې تر اولسی اورېدنې وروسته د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د بلوچستان په ستونزه ټول ګوندیز کانفرنس رابللی دی. تاسو یا هم ستاسو ګوند به په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کوي او کنه؟ ما یو بل چینل ته هم دا خبره وکړه چې زه له وزیر اعظم ګیلانی صاحب څخه خواست کوم چې دومره بیړې دی نه کوي. په څلور کاله دته د بلوچستان ستونزه ور په یاد نه سوه، اوس یې د هر خبرې کوي. کول خدا په کار و چې په لومړی ورځ کله هم جمهوری حکومت راغلی وای، نو د بلوچستان په ستونزو یو ټول ګوندیز کانفرنس بللی وای. لکن بدقسمتي دا و چې دوی په خپلو لوټلو بوخت و. دوی ته بلوچستان هله ورپزله سو چې په یو بل ملک د دې صوبې د وګړو ژغ واوریدل سو. تر کومه ځایه چې په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې زموږ د ګوند د ګډون خبره ده، نو زموږ ګوند نه هم تر اوسه په داسې یو کانفرنس کې ګډون کړی دی او نه به هم وکړو.
د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی اخترجان منګل خبر موردی چې زمونږ همکار خدیندر نصر سره خبرې کولې د بلوچستان په موضوع باندې. په دغه موضوع کې پاتې کیږو او اورو چې په بلوچستان کې عام وګړي د امریکې په کانګرس کې د وړاندې شوی دغه بیل په اړه باندې څه نظر لري.
عبدالظاهر سره دا بارز ازادي غواړم ورور چې ازادي وي. ازادي خو ډیره شخوند کی قربان. ازادي څه زیاته مسله نهسته. ازادي خو انسان د پاره دی ډیر غټ سیات دی. مشتي دی ولا کې خلګي قبلوسی ک پښتون یو بلوچستان دی. دا د نیکګانو د وخت مش په دا ملک وسی جنو خدا نسو چې د بلوچستان وسو. دا خو خود ګردو خاوره ده د ګردو ملکیت. بلوچستان غواړو په بلوچستان کې ورور پښتونوالي غواړو. بلوچستان بلوچستان ورور ټوب غواړو. در چا سره خپل مطابق ورور ټوب غواړو.
زبانه عبدالرشید دی زه بلوچستان حمایت کوم. وجوهات دا دي ک کدا شکار دی سوکی وکی هغه د فارش اور مخصوص شی دی اور دا کی حمایت سړی وکی هغه د فار ډیر ش خبره ده کار سړی دا کی شمولیت وکی اور حمایت وکی. یار هم خونن سبا هر فکر دا کی همن جوړ سی.
ایمان مو عبدالبشیر زوایما چې بلوچستان چې اوس څنګه دی هم دغه سدی پوس وی پدی کې د ازادۍ د جنجال منجال چې دی داخه کار نه دی. تاوانونه دا دی چې پدی کې بیا ډیره بې انتفاقی راځي. بلوچ پښتون د دا شاوخوا دی کې ډیره بې انتفاقی راځي. نه موږ د دې صوبې او سندو کې بس موږ وایو چې دلته لږ امن راسي او د حکومت د طرف عدالته یو څه توجه دی صوبې ته ورکی لا به ډیره ښه خبره وي.
عمران صحیح نه ده چې بلوچستان مسله حل تر امریکا پلاس کې دا بس لوکل گورنمنٹ چې دی هغه کوي وزیر اعظم دی صدر کوي لیکن امریکا ناٹ ایکسپٹ.
بدرالدین موږ دا غواړو د خدای پاک حالات سم کې نه 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 ایس اجازه نور کوم خپل پاکستان د یمې ګیستا مې چاولستا مې دالستا هر شی پر دنیا ستا. موږ پاکستان قدر کوچ بای پاکستان حالات خراب نشي. موږ دا خاورې په پاکستانیان بای موږ دې قدر کوم دې د فار خپل سر او جان مال قرباني ورکو.
کیک دی کیک دی
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دی
کوچیان د پښتونونو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې دی.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ رواني ګر مو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مسجد زو راځو. بچیان موږ سبق وایي نه تعلیم دی دا یو منځ د کوو هغه دی ملاجز د کوو زبا د کوو
دا دوی څنګه څه دي
خو موږ کنده لرو د خدای په بده خدای په موږ کوم
دا کوچیان ول پاره د مشال رادیو زنګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
دا وخت د شمالي وزیرستان نه په سلګونو بیکوره شوی محسود قبایل په ټانک کې اوسېږي. دوی ګیله کوي چې دوی د پاره د سکولو پاکې اوبه نشته او دغه د وجې دوی د ګڼ شمېر ستونزو او بیمارو سره مخ دي. دغه د سیمینا زموږ د همکار راپور اورو.
د ټانک سره نږدې ګومل نرسز په سیمه کښې اړېدلي مسعود کډوال د نورو ډېرو مشکلاتو سره د څښلو د صفا اوبو نه محروم د بارانونو او ډنډونو ګنده اوبو په څښلو مجبور دي. دا کډوال د اوبو کوهي په خپله کني مشال ریډیو په یو کوهي باندې په کار لګیا ځنه کډوالو سره خبرې کړې دي چې کومې په دا رنګ دي.
امون امادو سیف الله د میر د ایبې ایس باندې باس نشته دی نوې لښته نوندي نشته دی د وارې د ډینګې اوبه میش خوړلې ویس میش پکې یی باندې شری وکړه خدا کیای هم 45 غش راوندای یا بل یار وتل یې نه دی او دا کیای میرا پخپل مدد سره وبوسی حکومت لیا د بل هدارې نه ومشتا یو ری په باندې باس نشتا دی.
یمونم جان محمد دا کیای د دغه نه کني سر شزونه د ډیر لره لره زوینه یا برابرې یا څل د اوداسی په دوله تا نشتا دی د یبی په واجب باندې میش ډیر سخت په تکلیف باندې ویس هم دا پیسې لا وکړه لا څه خپل کیای وکړي پاتو لاګی چې یبا او حدولاتا کانستا
دے امونو اسلام دای اچلے بنشتا میجا مزدرا کوي لا گئی پکی بن چګم ټوی چک بلچی چلاوی چیر وختای بار جواتا ول
د سیمینات د سنټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی هن د کډوالو په دامه رمتیا خپا دای مولانا په دغه اوله سره په دا رنگ راګی جی
چې نفس الازادو دا زخپل دو ورت لا یو پډر بد حال شي دی بنبش نشته دای د خردونو شو تکلیف کوي د خپل لوسی پر دا سره د دوله تکیو شروع کړی دی چې ته حکومت سره پر ایواری په فنډ نه دی ورکړی د دې جو طرف نه ورته ملال شو دی نو په کور د دې حکومت کم سه کم د دې کیو نه باندې سکما خرڅه شو دی دا خرڅه ورکو پر سره نور د دې ضرورت چې تور دی د دې ضرورت خیال هو وسو چې ته نو ایندا مو د او را سوالای هنده بیا ور سو بیا ور
دا کډوال وی ای چې حکومت او د غیر سرکاري ادارو چارواکي د دامر خوا کی چې دوی ته د چلو د اوبو اسانتیا ضرور ورسوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
مشال ریډیو دغه قدر مند اردوونکو اوس یو راپور د خوست نه دا راپور مونږ زمونږ همکار نقیب الله متنوال له لګل دي چې پکې د دغه سیمې د ستونزو ذکر دي.
دا مهال په خوست کې هم ځینې ادارې ګڼ شمېر مراجعین لري او په لسګونو کسان د ورځې د دې ادارو په دفترونو کې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره مراجعه کوي. په دوی کې داسې کسان هم وي چې نابلده یا نالوستي وي. کله چې دې ادارو ته مراجعه کوي نو دوی د معلوماتو یا ریسپشن ځانګړې څانګې نه لري چې د دې کسانو لارښوونه وکړي او کارونه یې پر وخت او ژر خلاص شي. دوی وایي که دا ادارې د معلوماتو څانګې ولري نو د دوی کارونه به هم اسانه او په دفترونو کې به په یو وخت ګڼه ګوڼه هم نه جوړیږي. د خوست ولایت اداري اصلاحات او ملکی خدمات اداري مشر هارون مجاهد وای چې اوس مهال د ولایت مقام په اداره کې دا څنګه شته خو د چارو د سمون لپاره باید په نورو ادارو یا ریاستونو کې اداري مدیریتونه خلکو ته معلومات ورکړي.
د دې پروګرام لپاره باید هر اداره بالخصوص د اوس لپاره د مشکل حل شي. اداري مدیریتونه د مکلفیت لري چې دا یو مورید پر معلومات ورکړي. یو پذیرش په ولایت کې لرو په نورو ادارو کې د پذیرش یا پیسته استلام استقباله او د معلوماتو خونه نه لرو او نه په رسمي تشکیل کوم بس لرو یوازینی چې لرو په ولایت کې لرو.
د یادونه ده چې د محل په خوست کې داسې ادارې یا ریاستونه هم شته چې د پیژندنې لوحې یا ساین بورډ نه لري چې نابلده خلک یې په اسانۍ سره پیدا وپیژني او اړونده چارې یا کارونه یې په اسانۍ او ژر ترسره شي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
او ستاسو د پاره یو کلتوري راپور د خیبر پختونخوا د سوابې سیمې نه چرته چې دغه سیمې پختنو خپل روایتي لوبې ژوندۍ ساتلې دي. په دغه اړه د سیمې نازم همکار راپور راکړي.
د سوابې د سیمې لوبه چې ورته کوډه ویل شي د ځای ولس په وینا د هغوی مشرانو چې لږ تر لږه 200 کال وړاندې تاریخ لري هغوی ته پرېښې ده. په دې لوبه کې د کانونا وړې وړې ګولۍ چې لوبه کوونکي ورته مردکی یا کوډ وای استعمالولی شي چشمیرې د شپږو نه تر اته پورې وي. لوی میدان چې دا لوبغاړي پکې لوبه کوي د ځوانانو سره سره سپینګری مشران هم پکې برخه اخلي. یو سپینګری لوبغاړی ګل سمر وای
دا سلیم خان د سلیم خان کې د سلیم خان باندې دا جانک وته وی په توتاله وروشتو کې جندره کې ګرالبا پنځپیر کې او صوابه کې د ایریا باندې چې کوم نه دا لوب کې لکه زمنګ مشران به دا لوب کولې موږ به ته تماشا باندې ناشته وګرو کې
لکه د بلورو یا د ټیکانو د لوبې په شان د مردکی یا کوډه په یو غوتا وشتې شي او مخامخ مردکی ور باندې وشتلې شي. د پیل یا بچا د ځای اول درې مردکی مخامخ کې خو دې شي او بیا په هغې گزارونه کولې شي. د لوبغاړو شمیر سومره وی ګل سمر وای
نه نه ټیم کې درې تنه یو دوه تنه وسره سپېری ایر پینځو یو یو غاړي دا دوه تنه وسره سپېری د دې لپاره مې اجره مقرر شوی او کمیټه جوړه شوی هغه کمیټه فیصله کوي. دا خو په مانره کې شمالي به یادې ده په جندره کې شنو یادېږي او موږ سره په اسلام خان کې مانې مړه نه ده او په خوانو کې سید عرب خان بابا چې دا بالکل خد کوډ ذمہوار سره و نه دا بالکل هغه چې کم ده دا کوډ نشته ده ذمہوار سره.
او فضل حسین وای دی لوبه کې د لوبغاړو نه علاوه تماشګر هم یو گزار کولای شي.
دې ته به کوم یو موقع ملاويږي چې هغه ته بشخوا وي هغه بشخوا داسي چې د قلب برنه کوډه ولګي دا او دغه لکان بیا کوډک دي چې دغه کوډه خطا کړي دغه ته مشګور ته بیا دا پیم ملاويږي دا دې به دا گزارونه کولای شي دا تمشګر
او تمشګر په خپل مرزي راتلی شي دوی به
نجيب په خپل مرزي دغه کې دایک سکار نشته دوی ورته دوی نه اخلي مو غستې چې دي هغه دې سکار دغه پکې دغه تمشګر لپاره موقع لا
شرف سر خان وای دا د مشرانو نه په میراث کې هغه ته پاتې شوی لوبه ده.
په دې کې چې کم نن دا د خوشحال خان بابا د وختو نه سلور سو کال نه مخکې نه را روانه ده. پسوات نامه نومې دا یو کتاب دی چې په هغه کې دا دی ذکر دی او هغه په یو شعر کې موي ستا غمونه مې اړی راړی لکه کوډه ستا غمونه د یادونو مردکی دي.
او شرف سر خان زیاته کړه چې دا د هغوی د حجرو لوبه ده او کله به یې هم نه هیروي.
زمونږه چې کوم ما زمونږه د خپل وراثت لبی دي لکه زمونږ کبډی شو هغه موږ درنه ده که مخه ده هغه موږ درنه ده کدا مردکوله به دا موږ تجید درنه ده نو چې کوم د پښتنو ثقافت سره لبی دي نو هغه مردکی نه هغه د نور لبی دي نو عمره موږ درنه دي.
د ځای اولس په وینا د دې لوبې باقاعده ټورنمنټونه هم جوړول شي چې په کې یو شمیر ټیمونه برخه اخلي.
اوس د لوبو یو راپور د خیبر سپورتس تنظیم لخوا د خیبر جنسي پرند کوتل سیمه کې د غونډې جنسي په کچه باندې د کرکټ ټورنمنټ تابع شوې ده. په دغه اړه باندې د سیمینا زموږ همکار راپور راکړي.
د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې د غونډې ایجنسی په کچه باندې د کرکټ ټورنمنټ پیل شوی دی. د خیبر سپورتس تنظیم د وینا تر مخې په دې ټورنمنټ کې به خوښه او دیرش د کرکټ ټیمونه برخه اخلي چې په دې کې به د جمرود لنډی کوتل او باړی تحصیلونو نه لوبغاړي لوبیږي. د خیبر سپورتس تنظیم یو عہدیدار منیر خان د دغه ټورنمنټ د تفصیل او تیاریانو په اړه باندې مشال ریډیو ته وایي
مونږه په تقریبا په اټو ګروپو باندې تقسیم کړی دغه کې درې ګروپونه داسې دي چې چاخ کې پنځه پنځه ټیمونه مونږه چوري نو ار ګروپ نه به دوه دوه ټیمونه کوارټر فری کوارټر فاینل ته کوالیفای کا او هغه نه بیا نو ټیمونه چې کوارټر فاینل لراځي. دلته ډېر ښه انټرنیشنل کرکټ راست مونږه به سبا ټورنمنټ افتتاحي میچ دی او دی وجه باندې خلک راغلي دي او څو ګراوند کې کار دی کنه هغه مونږه مثال کې وکاګو خو مونږه لګ پچ هغه رولینګ کړو او لګ داسې ګراوند صفایي وا هغه کړو.
په دې ټورنمنټ کې برخه لرونکي د افریدي 11 کرکټ ټیم یو لوبغاړی زبیر اپریدی چې تعلق یې د جمرود کټکوشتي سیمې سره دی وای چې ډېر ښه تیاری ورته نیولې دی او غواړي چې خپل لوبه پکې مخ په وړاندې بوزي.
یار ان شاء الله 100% تیار یم کړه ان شاء الله چې یار څنګه ټیم لن ټف ټایم ورکول شو. ما فاټا 19 کیمپ په مشغول کړه خو بیا تل کې سر مولې کې د دروازې سره بس تیر اوټ شم بیا می پلی ولنا کړی. یار ان شاء الله دل تا کوم گیم روان دی د زنه چې مونږ زونه ان پرو کو ان شاء الله مخ کې تاک چانسونه شته بیا ټول پلیران سره ما په خپل دایره دا چې زه شاید افریدی غوند کې کمی ټیم کې جوائن کوم ورشم.
او د حمزه 11 کرکټ ټیم 15 کلن لوبغاړی ابو دردا شینوار وای چې زورتا ډیر خوشاله او د خې لوبي مظاهره به پکې کوم.
نو زه هم ډېر زیات خوشحاله یم دلته ټورنامنټ را جوړ شو. انشاءالله زه خو دې ټورنامنټ کې ایز ال راؤنډر کارکردګي به انشاءالله ورکوم، او ما دا تمه چې دلته آر ایم ایچ کې 50 پورې رنز وکړم او بیا هغه سره 4-5 وکټې واخلم. دا ما ښه کارکردګي، ما خو دا اراده ده چې او بار انډر 19 بیا هغه نه پاس او فرسٹ کلاس کرکټ او گریڈ 1 گریڈ 2 هغه بزلو وبم بیا پاکستان ټیم له انشاءالله زم.
د خیبر سپورتس تنظیم او د داران وای چې دغه ټورنمنټ به تر یوې میاشتې پورې دوام لري او امید دی چې د کرکټ ځای لوبغاړو ته به پکې د خپلو صلاحیتونو د لا مخکې راوړو موقع میله وشي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو ریدونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.